भीमा नड़ई د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه کې په ماشومتوب کې د انجلۍ او د هلک پونم کولو خبرې کوو دا چې دا ډول کړنې انجونې له کوم ستونزو سره مخ کوي
لسند خرد ما بلان بچی هم دیگر ما وقتی که لسند دوازده رسیدم باز ما را دادن دیگر بم بچی هم راضی نبودم باز
د دې موضوع حل لارې څه دي او د شریعت له مخې دا موضوع څنګه ده هیله ده تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازی یم
کچېری شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په یو یومه ماده کې د درج شوی حکم له پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي له احوالو سره سم په متوسط حبس 42 کلونو څخه لګنوي محکومیږي او نکاح د خزه د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون 28مه ماده
قدرمنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې کله کله میندې او پلرونه د خپلو شخصي ګټو بي ځای رواجونو او دوستۍ پر اساس خپل وړل لور د مقابل لوري د زوی په نوم کوي کله کله خو ان چې ماشوم د مور په نس وي د راتلونکي ګډ ژوند په اړه تصمیم نیول کیږي چې په دغه سیمه واردو کې د هلک او انجلۍ د واده شرعي او قانوني حق په ښکارا تر په خولاند کیږي د واده اساسي شرط چې د جانبین رضایت ته په نظر کې نه نیول کیږي کله چې هلک او انجلۍ ځوانان شي بیا نو د دود دستور له مخې مجبور دي د مشرانو دا پریکړه چې دوی په باره کې چانه دي پختلی په زور ومني خو په راوروسته ژوند کې بیا دغه ښځه او میړه د خپل مشرانو د غلطي فیصلې له امله له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي په دغه سیمه واردو کې میرمن تر نارینه ډیره زیانمنه کیږي او د ژوند تر پایه له کړاوونو ډک ژوند تیروي د پروان اوسیدونکي خدیجه چې سر سپین او پر مخې د غربت او ناچار ژوند ګونځي لورای ښکارېدلې په ژړغونی غاګي ویل ډیره وړه وم چې پلار مې د اما د زوی په نوم کړم دولس کلنه وم چې واده کړم رضایت مې نه درلود خو دا چې په نوم وم د سیمې د دود او دستور له مخې مجبور وم واده ورسره وکړم زه ډیره وړه وم چې د اما د زوی په نوم یې کړم کله چې دولس کلنه شوم واده یې کړم هیڅ راضي نه وم خو ټولو راته ویل مجبور یې چې قبول یې کړې بله چاره مې نه وه کله چې واده شوم خو سرګنۍ مې ډېر ظلم را سره کاوه بهانې به یې کولې ویل به یې کار دې نه دی زده یو ځل مې د لیور زوی ډېره ووهلم له هماغه وخته راته سردردې پیدا شو خاوند مې هم ښه ګزران نه را سره لري تل جنگ او جدل وي کار نه کوي ټوله ورځ په کور کې راته ناست وي دوه لکه قرض داره یم له ماشومتوبه متر اوسه خاورز نه دلیدلې میرمن خدیجه وای کورنۍ باید په واړه عمر کې خپل ماشومان د چا په نوم نه کړي نو موري وای هر څوک باید په خپل خوخه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي
فامیلا کې ازما مشنان د سند خور طفل خور
کورنۍ یو نه غواړم چې په واړه عمر کې خپل ماشومان نامزد نه کړي وګوره زه یې په واړه عمر کې میړه ته ورکړم هیڅ خاورز مې ونه لیده میندې او پلرونه دې خپل ماشومان ښه وروزي او کله چې ځوانان شول پخه او بد پوه شول بیا دې د هغوی په خوښه واده ورته وکړي په ځینو افغانو کورنیو کې چې کله هلک او نجلۍ د یو بل په نوم وي دواړه کورنۍ باید په خپلې وعدې وفا وکړي او که کومه کورنۍ د نجلۍ د نارضایت په صورت کې پښیمانه شي بیا نو دا خبره لانجې ته وځي د هلک لوری وایي چې هغه نجلۍ د زوی ناموس ده له دې خبرې نه تیریږي نجلۍ په زوره ودوي د نجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کوي او آن کله کله خبره دښمنۍ ته وړي د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو هیوادوالو خبرې واورو چې د دوی په سیمو کې د نجلۍ او هلک په نوم کولو کومې ستونزې راولاړې کړې دي
هغه چې نوې پیدا او تاسې په نوم کوي نو دا خو ډېر بد کار ده هغه انسان باید لوی شي تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم چا سره یې نه شم کولی دا خو دوه ورځې ژوند نه ده چې زه تېر کړم یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې دوی ټول عمر ورسره ژوند کوي نو زما صنفی چې دا دی په ډېر وړکي سن کې یعنی کله چې پیدا شو هغه په یو بل په نوم کړه بیا په 18 کلنۍ کې دې دواړه واده وکړو بیا هم دا لکه نجلۍ یو بل سره خوښ نه و ژوند یې ښه پر مخ روان نه ده اصلي اصلی خبره دا ده چې دیو اصلا و دغه ما سنفی وای چې یعنی موږ اصلا د یو خاوند او خزې په سیر نه یعنی موږ ته ډیر عادی ته موږ په یو ماحول کې غټ شوی او موږ داسې یو لکه ورور خو
نمونه خپلوان ما شم ته کې خپل لور بل چاته په نوم کړي وا لور لا پیدا مې نو بل مرګړی هم سی لوز ور سره کړي سی لور مې پیدا سوی تاسو ته پیدا کوم خپل ځوان نه خوشاله نو وادي لا نو کړي وادي نږدې و سی جلي خودکشي وکړل مې لاس
ما می خپل لور په څلوېخته کې د لیور د زوی پونم کړی و کله چې می لور لویا شو د هله کې نو وخوخ او ویل چې زه نه غواړم د کاکا له زوی سره می واده وکړم مخ هم د خپل لور خوخه و منله خو اوس می لیور له مخ سره تاګرا تک نه کوي او په هر خبره کې جنگ کوي له مخ سره په همدې خاطر هیڅ روابط خنډي دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي شریعت د واده حق د طرفینو په خوخه ټاکلی نو ځکه شریعت د هلک او نجلۍ په نوم کول ناروا عمل ګڼي
په خوشنۍ سره د افغانستان په ټولنه کې یو غلط فرهنګ د چاغه جنکی مخکې له ولادت نه یا وړکتوب کې هغه د بل چا په نوم باندې کوي اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی د دوه طرفه په عقد راضي وي د دې لپاره اسلامي شریعت د دې مخه نیولې ده دغه پنوم کوله دا یو ښه عمل نه ګڼلای اې دی زیات دینی شرعی او ټولنیز اضرار دي اول د دینی لحاظ نه هغه رغبت او رضامندی چې الله رب العزت دې میړه او خځه ترمنځ یې خدا هغه په وړکتوب کې دغه تثبیت نشي کېدل ځکه وړکتوب د تغییر حالت ده او اخلاق او کرکټرونه او هر څه په تغییر پکې مومي نو کله چې تغییر مومي د تغییر په وجه سره دوی نشي کولای هغه خپل رغبتونه چې د واده غلوی هدف قران عظیم شان ویلي چې موادتن بینکم لتاس ترمنځ باید مینوي هغه مینه ساتل کیږي نه او هغه رحمتونه بیانې ترمنځ
استاد کوثر زیاتوي په دغه نکاح کې چې په هلک او نجلۍ په زور او جبر منل کیږي ډیری وخت کورنۍ د مینې فضا په نفرت بدلیږي او دواړه لوري بد کارونو ته مخه کوي خو په دغه حالتونو کې تر نارینه خزه ډیر zarar ویني
دا ستای موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوخه ده نه ساتلې سي او نه پرې خودلې سي اغه نو داسې لکه د ور کالی چې نه لزانه وستې سي او نه ساتلې سي داسې یو شون به تاریخ ژوند درسره موږ په ټولنه کې ګورو خوشنۍ سره دې د zarar او دې د غبار بیا د خزه په وګوره باري په ټولنه کې نارینه خو بیا یو بدیل لري اغه د بل واده بو کې ځان به بل مصرف کې بل واده سره او یا داسې خزه به هم فرار ته وژن ځان وژنې ته او هغه ته یا به خپل آخرت هم خراب کړي دنیا هم خرابوي او یا د دنیا آخرت به خپل وساتي خو هغه دنیا به جهنمی ژوند ځان ته انتخاب کړي او په مغه به گزارو کې دا دواړه طرف ته ظلم ده دواړه طرف ته اسلام باندې کړی
واته هغه تړون دی چې د طرفینو د رضایت او مشخص عمر په نظر کې نیولو سره تر سره کیږي خو هغه تړون چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته د نورو په خوخه تر سره کیږي آیا د افغانستان په نافذه قوانینو کې جواز لري د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي دا ډول ودونه په قانون کې مشروعیت نه لري بلکې دا ډول ودونه تاوتریخوالي ته زمينه برابروي د افغانستان په نافذه قوانینو کې د ماشومانو په نوم کول او د هغوی ودول هیڅ مشروعیت نه لري نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز و نه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی له واده وروسته کورنۍ رامنځته کیږي چې یو پر بل حقونه او وجایب لري نو یو ماشوم چې نابالغ وي او له خپل حقونو خبر نه وي د بل چا په نوم کیږي یا ودیږي دا د قانون خلاف عمل دی متاسفانه زموږ دینی علما او حقوق پوهان دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي په هغو قوانینو کې چې د واده عمر یې ټاکلی د تصویب پر مهال یې په پارلمان کې هم خنډونه ایجادېږي کله چې د هلک او نجلۍ د ګډ ژوند په اړه هغه وخت تصمیم نیول کیږي چې دوی لا بالغ شوي نه دي له اروایي اړخه دوی له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په نوم کیږي او بیا وروسته ګډ ژوند پیلوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او په راتلونکي کې چې کومې ستونزې منځ ته راځي هلک او نجلۍ مجبوره دي چې وې زغمي
په پیل کې کوم په یو حالت کې دا توافق منلی دی او ورته متوجه سي نه یاست د ماشومان په توګه یو وخت چې په لوړ عمر کې باید د ګډ ژوند لپاره آماده شو دا توافق به موږ نشو منلای ځکه چې موږ متفاوت دارو کې متفاوت ډولونه سره تغییر کړی وي دا تغییرات تر رسیدلی یاست چې موږ ارزښتونه او زموږ د ژوند د شریک ارزښتونه به بدل وي بیا په دغه شرایطو کې د ګډ ژوند لپاره ډېری ستونزې راولاړیږي د هغې جملې نه د میرمنو لپاره د نارضایتۍ او د نارامۍ تر ټولو زیاتې پراخې زمینې دي چې د بېلابېلو رواني لاملونو ستونزو لامل ګرځي بل مهم ټکی دا دی چې دوی په هغه وخت کې چې کله د یو د بل په نامه باندې کېږي اصلا نه دا مسؤلیت لري او نه د دوی په هکله باندې دا مسله عقلي او عقلاني ډول سره د مطرح کېدو وړ ده دا د هغو څیزونو مسؤلیت دی په راتلونکو کې چې دوی ته ورسپارل کېږي چې دوی کېدای شي ونه غواړي او ونه مني له بده مرغه بیا ټول رواني فشارونه چې د هغې نه منځته راځي هغه دوی بیا مجبور دي چې وزغمي
د داسې ناوړه کړنو او ناروا عملونو د لمنځه وړلو حل لارې څه دي کورنۍ او قرباني مېرمنو ته څه کول پکار دي چې بالاخره د دغسې دودونو ریښې له منځه ووځي استاد شهلا او استاد شمس په دې برخه کې ځینو حل لارو ته اشاره کوي زما په نظر د دا ډول ودونو او پنوم کولو اضرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق له منځه وړي بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړ ستونزې رامنځته کوي نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه له منځه لاړ شي همدارنګه کورنیو ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بالاخره له منځه لاړ شي
زه فکر کوم یو څه برخې خبرې باید په خپله میرمنو پورې مربوط وي هغه د ټولنیز عقلانیت او هوښیارۍ مسله ده زه نه وایم چې یو میرمن دې په کور کې د خپلو کورنۍ د غړو سره ټکر وکړي او تصادم دي وکړي بد وضعیت یې منځته راوړي په دې شرایطو کې ژوند کوي اما دا مسله ده چې په ټول کورنۍ کې د میرمن له لارې نه یا د بل د کورنۍ د هر غړي له لارې نه که هوښیاري او عقلانیت محور شي او په هغې سنجشونو باندې د کورنۍ ودرېږي لږ تر لږه د نورو نسلونو لپاره د نورو پیغلو لپاره د خویندو او د ورونو لپاره دا مسله د بل ځل لپاره حل کېږي دوی د اولادونو لپاره حل کېږي د بل اړخه د جوړښتونو پورې د ټولنې ارتباط لري دا په یو فرد په یو شکل په یو ځای کې نه ماتېږي او نشي ماتېدلی زه فکر کوم چې دا جوړښتونه باید له ځینو بنسټونو د خوانه د ځینو رسنیو له خوانه د ځینو ټولنیزو نهادونو له خوانه باید د تکر او تصادم سره مواجه شي ترڅو مات شي ځینې عرفونه مات شي او دا ارزښتونه را بدل شي